په خبر کې د مازیګر درې بجې شوړم کوله مشال رادیو په دې او بلګړای کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سره د پاناما اسناد پر مسله د پاکستان په پارلمان کې د پوزیشن ګوندرو د موقف په اړه به رپورټ او همدارس یوې مرکې تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه نیوز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پښتانه او ویب سیار درلودل. خبرونه له شاهین پونیری.
سره مشهورم به د وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بشکېدو د تورونو د تحقیقات لپاره د یو واکمن عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربېره هم په جنگ بندۍ معاهده کېدل شي. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچکېدو د تورونو د پلټنو لپاره د یو واکمن عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرز په نامه اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر هیوادونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی په یوه ځانګړې موده کې جدی په یو ځانګړي موده کې د غیر جانبدار پلټنو مطالبه کړې ده.
چې کوم دی رومبۍ مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ داره کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن که بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویم مرحله کې چې دا ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګوي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په بهر هیوادونو کې د ټیکسونو څخه بچکېدو لپاره کمپنیانې جوړې کړې دي، نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو فقهي وزیر پرویز رشید ویلي چې د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف پرون د 1100 کسانو د پانسی کولو په حکم دسخط کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د ترهګرې په جرمونو کې ککړو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وجل، په امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسي وګړو تختول شامل دي. د ټولو کسانو ته د ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهل شریف په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي موومنت ګوند یو غړي د وجل کېدو په اړه د تحقیقات حکم کړی دی. نن د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR په خبر پاڼه کې د نوموړي له خولې ویلي چې آفتاب احمد په نامه د کس د مرګ په اړه باید په پلټنو سره انصاف وشي. د متحده قومي موومنت د سختو نیوکو او احتجاج وروسته نن رینجر ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړاو سو چارواکي له دندو معطل کړي هم دي. افغان چارواکي وایي تر هغې وروسته به تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونکړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال لیډو ته ویلي چې پاکستان باید د وعدې سره سم خپل خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایی وکړي.
په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره شوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناست دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او د طالبانو پر ضد د کاروایۍ په ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا د بارنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې د حزب اسلامي پلاوي سره د سولې په تړاو اکثر اختلافي موضوعات هوار شوي دي. د حزب اسلامي لومړی پلاوی شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې له افغان حکومت سره په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې وې. له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر او نورو کسانو د نومونو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کېدل او هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل هغه موضوعات دي چې په څرنګوالي یې لا هم د دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربېره هم په جنگ بندۍ معاهده کېدای شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړه چې که د اوربن پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړه پایلې به ولري. په حال بخار او خوش سیمو کې جګړو د شامي حکومت او منځلارو یاغیانو ترمنځ شوې دوه میاشتنۍ نازک اوربن نږدې مات کړی دی. او د امریکا په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهم بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. د هغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدیدو له سیالۍ وتلی دی. د کروز تر وتلو وروسته د ریپبلیکن ګوند چیرمین په خپله ټویټر پاڼه ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند متوقع کاندید یاد کړی دی. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندیدوي. نوموړی د جولای په میاشت کې کېدونکي د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید د اعلان تر غونډې لاوار د مخه هغه 92% استازي ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته ضروري دي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ اویا پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 10 پیسې او 109 روپۍ او اویا پیسې، یو پاوند 105 روپۍ او 10 پیسې او 102 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 45 پیسې، او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته چې په بهرنیو کمپنیو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو د پانګونو خبره پکې مخ ته راغلې، د هیواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له نواز شریف څخه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ وایي پر دغه موضوع د عدالتي کمیشن د څېړنو نتایجو ته باید انتظار وکړل شي.
اول دې تحقیقات وشي او تحقیقات نتیجې معلومه شي، ترې چې غوښتنه کوي نو تحقیقات او ضرورت پدې.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار یواری بیا د افغانستان د روغې جوړې لپاره له افغان طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی، خو افغان حکومت بیا په دغه پروسه کې د پاکستان پر رول سخت انتقادونه کوي.
پاکستان د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان عملا افغانستان ته د جنگ لپاره تشویق کړل.
د پاکستان وزیر اعظم بنو ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې د هغه سیمې لپاره د یو شمېر پرمختیایي پروژو اعلانونه وکړل، خو له شمالي وزیرستانه بې کورکل شوي خلک چې په همیاده سیمه کې د کډوالۍ ژوند کوي ګیلمن دي چې وزیر اعظم په خپلو خبرو کې د دوی د واپسۍ او بیا بحالۍ موضوعات هیڅ یاد نه کړل.
مش بکره خلق میرو خصوصا د واپسۍ د بحالۍ غو متعلق د اسه قسم ذکر و نه کړلو.
دو اونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو، په پاکستان کې اپوزیشن ډلو د خپلو سفارشاتو پر وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو سرلو لپاره یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دا عدالتي کمیشن باید له دریو څخه تر څلورو میاشتو پورې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ په اړه خپل تحقیقات پوره کړي. حکومتي چارواکو ویلي چې د سفارشاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپلې پریکړې خبروي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان پیپلز کون سینیټر اعتصاص احسان د نه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسنادو معاملې په اړه د مخالف ډلو د ثابتې کار سره اتفاق کوي خو د وزیر اعظم په استعفی ور سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالف ډلو مشرانو سره د ثابتې کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر اعتصاص احسان اوویل چې مخالف ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړې شوې، ثابتې کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی نو په هغې کې موږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او مخکې دې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په دریو میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کے استعفے پہ بڑی واضح بات ہے اپوزیشن میں
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضح خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاقی رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقی یا آئینی توګه استعفا ورکول پکار دي، نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر اعتصاص احسان زیاته کړه چې د مخالف ډلو لخوا ورکړی شوی ثابتې کار کې دا هم ویل شوي چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ټرایل اکټ دی جوړ کړی شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسي په کمو کلونو کې جوړې کړې شوي وي. د مخالف ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي، دا دې هم معلوم کړي چې پیسې په کومو ذریعو ترلاسه کړې شوي او د جایداد تفصیل څه دی. په ثابتې کار کې دا هم ویل شوي چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آئی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبائی ادارې به د کمیشن پابند وي. عدالتي کمیشن به کولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړی شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتي کمیشن ثابتې کار په اړه وینا وه.
جو هم ایک سنجیدہ
منگ سنجیدہ پلٹنی غوختی، نو د ضابطۂ کار لپارا جوړ کړی شوی دا اسناد د هغې ټول مهم اړخونه پورا کوي.
د ذکر ده په دې غونډه کې د قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی و چې په وزیر اعظم تور ثابت دونه پس د استعفی غوښتنه وکړی شي.
زمون خبریال رابعه اکرم خان و د وزیر اعظم نواز شریف پر اولادو له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو پلټنو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سفارشاتو جوړولو په ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي دوی پلټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مني. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې حکومت ته د وړاندې کړو سفارشاتو په اړه معلومات غوښتي دي.
دوی سفارشاتو کې ډېر تفصیل سره راغلي وي چې سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړېږي هغې سره به څومره اختیارات وي. نو د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیاراتو سفارش شوی دی چې هغې سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې سائنسي څېړنې یعنې فورینسک انویسټیګیشن چې هغې وکړی شي، څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهرین راغوښتی شي او
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړل چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
مونږ دا خیال دی چې چونکې دې کې خو اوس پورې خو دوه سوه نه زیات پاکستان نمونه دي، خو چونکې اپوزیشن پارټۍ په دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکې محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دی د ملک، نو چې هغه باره کې تحقیقات چې دي دې ته ترجیح ورکړی شي. مګر دا یې ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف وي، زیات چا نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دی وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ باره کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان په یوه میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویم مرحله کې چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي
او خټک صاحب ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یي د وزیر اعظم په حیث نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او د هغوی څېړنې به هم شفافې نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي سرکاتۍ رائے داوا چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. موږ دا خیال و چې تحقیقات انتظار پکار دی او موږ سره د قومي وطن پارټۍ نمائندگان هم دا خبره پړون هم هغوی دا خبره کړې وه. نن موږ دغه موقف و، زموږ موقف دا و چې که فرض کړئ استعفی غوښتنه کوي نو باید تحقیقاتو ضرورت څه دی.
او خټک صاحب ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا د دغه اسنادو د مخې تر راتګ وروسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې د جمهوري حکومت ته نقصان ورسوي. تاسو اپوزیشن ګوندونو په دې باندې هم خبرې بکړي خامخه، دغه اندېښنې لري کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرلی شئ؟
ارزاده چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی. عوامي نشر پارټۍ نظر دا دی چې سیرانه پکار دی حکومت را غرزول کوشش نه پکار دی سیرانو نمخ کی پرستیفی غرزول نه پکار یا مثلا داسه مظاهره احتجاجی نه پکار نه دی بلکه عدالتی تحقیقات سر نظر کو پکار مونږ چې دا خبره کوو زمون نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبره ته احتیاط پکار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو کنه جمهوری نظام خو ختمولو کې خو مرګر کیږي نه البته جمهوری نظام ته څه نقص راغلی دی که مشکل راغلی دی هغه د حل لپاره به قدم اوچتو
په پاناما اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادونو د نمونو راتلو او په اړه د اپوزیشن ګوندونو د موقف په حکلمو د عوامي نیشنل ګوند لیوه مشرف افراسیاب خټک سره د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
روس لاغه چې پرون سه شنبه په کراچای کې د ام کیو ام ګوند یو مهم غړی افتاب احمد د رینجرز په بند کې د وژنې خبرونه خبر شول. د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف او د رینجرو مشر جنرال بلال اکبر دغه پیښې د بیلابیلو پلټنو حکمونه جاری کړی دي. رپورټونه وایي د رینجرو مشر هغه کسان له دندو لرې کړل چې پر افتاب احمد شوي تشدد کې په مبینه توګه ککړ ول. بل اړخته متحده قومي موومنټ د افتاب احمد د وژنې پر ضد احتجاج په توګه نن چهارشنبه د توری اورځي په توګه نمانځي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ پرې ورو.
د نهي په ورځ د متحده قومي موومنټ مشرانو ویلي وو چې د دوی یو غړی افتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د تشدد لقبله مړ شوی. خو د رینجرز ویاند ویلي وو چې د هغه مرګ د زړه د دورې لقبله شوی وو. نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر او نیم فوجي ځواک رینجرز دواړو لخوا مطبوعاتو ته خبر لیږلې شوی چې د افتاب احمد د مرګ پلټنې به کولې شي. د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر تر مخه جنرال راحیل شریف د دغه پیښې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړې شي. د دین وړاندې د افتاب احمد د مرګ د پلټنو لپاره رینجرز یو تحقیقاتي کمیټه هم جوړه کړې وه چې مشري به د نیم فوجي ځواک رینجرز سیکټر کمانډر کوي. د راپورونو تر مخه هغه کسان هم د خپل څوکیو لرې کړې شوي کوم چې په مبینه توګه په افتاب احمد تشدد کې ککړ وو. د فوج سرلخکر او رینجرز لخوا د پلټنو په اړه د ایم کیو ایم غړی او د کراچۍ د ښاروالۍ امیدوار وسیم اختر وایي چې دا یو ښه ګام دی. خو د دې سره سره نور چې کوم کسان بې دره کدي او یا وجلې شوي دي د هغې د هم پلټنې وکړې شي. دیوی مونږ نور هم دا خواست کوو چې د پلټنې پکار دي چې زمواري څوک دي او هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکول پکار دي. د سره سره زمونږ ډېر کسان بې درک دي دا هغه هم پلټنې پکار دي. ډېر د عدالتي کاروایي نو ورته وجلې کیږي د دې هم پلټنې ضروری دي. د دوشنبه په ورځ د جنازې وروسته د ایم کی ایم د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار ویلیو چې ډی جی رینجرز هغه ته د ټلیفون د لارې ویلیو چې افتاب احمد څوک چې د خپل مرستیالو په قدرتي مرګ مړ دی. خو چې کله یې د هغه په بدن نخې وکتلې نو باور یې ناراضي چې هغه غني په قدرتي مرګ مړ شوی. دیوی اوس په دا خبرې نه منم. ډی جی رینجرز مونږ ته ویلي چې تاسو باور اوسئ او د ټولو سره به انصاف کولی شي. افتاب احمد ته د زړه هیڅ ناروغتیا نه وه. د هغه په بدن ځای په ځای د بدترین تشدد نخې دي. د ایم کیو ایم مشرانو د افتاب احمد د جنازې وروسته دا غوښتنه کړې وه چې د دې پیښې د پلټنو لپاره دی پلټنیزه کمیټه جوړه کړې شي چې پکې د ایمنسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو د کمیشن وګړي هم شامل وي. د سره سره ایم کیو ایم نن د چهارشنبه ورځ د افتاب احمد د مرګ وروسته د تورې ورځې په توګه نمانځي. د ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د تیرو دوو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیات روان دي چې لکه بلې د عام ولس تر مخه امن تر ډېره حده پر ځای شوی. ولې متحده قومي موومنټ دا وایي چې په دې عملیاتو کې د دوی د یو نیم سل نه زیات کارکنان بې درکه شوي دي چې تر د مایلا هیڅ پتا نه ده لګېدلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې وايي پاکستان دې هغه طالب وسلوال وځپي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی. نوموړي پاکستان ته له قطر څخه د افغان طالبانو د واحد د تګ د خبرونو پخلی کړی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د مسلې یوازینی حل د سولې د خبرو پر مخ وړل دي. بلخو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ویلي چې پاکستان د افغانستان د روغ جوړولو پروسې سره رښتینی همکاري نه کوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د یو سیمینار وروستو خبریالانو ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د تیری ایوی اوږدې مودې راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه هغلته امن قائم نه شو. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړی شي. سرتاج عزیز د دې خبرې هم پخلی وکړو چې د دوحه نه د افغان طالبانو یو پلاوی د ابتدایي تعلقات ښه کولو لپاره پاکستان ته راغلی وو، او پاکستان په شمول څلور واړه ملکونه قطر دفتر سره په تماس کې دي او کوشش یې دی چې د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوزي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال وایي چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
پاکستان برعکس د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان عملا افغانستان ته د جنگ لپاره تشویق کړل. یعنې په دې معنی چې موږ د خپلې دفاع لپاره مجبور یو، او د افغانستان د نظام دفاع لازمون مسؤلیت دی، او دا جنگ پر موږ باندې
د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې به افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کوله چې طالبان دې د مذاکراتو میز ته راولي، خو په تیره میاشت کې په کابل کې د حملې وروستو د افغانستان حکومت وینا وه چې تر هغه به د طالبانو سره مذاکرات ونه کړي چې تر څو پاکستان د هغه طالبانو پر ضد ګامونه پورته نه کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت اوس د طالبانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه نه کوي، خو پاکستان ورته تیار نه دی، نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثرات پرېوتې شي؟
پاکستان سره خپل دلایل دي، او دوی سره دا یره ده چې چیرې دوی د افغان طالبانو خلاف ګامونه واخیستل کیدی شي بیا افغان طالبان پاکستانی طالبانو سره یو ځای شي او یو نوی جنگ دوی سره مخامخ شي. پاکستان لږ د مشکلاتو سره مخامخ تر افغانستان په مسله، یو د پاکستان په پالیسو کې هم ډېرې زیاتې خرابې دي. دوی هم ځینې وخت کې ځینې شیان په وخت باندې نه کوي، بیا افغانستان سره ګیلویچ دی وادي پوره نکړي، تشدد په افغانستان کې زیات شو. پاکستان له هم غور پکاري چې مازی کې د دې په پالیسي کې کمی نیمګړتیاوي وي، کمی کمزوریان وي، که دا دوی لري نکړي او هم دغه رنګ د مازی په شان پاتې شول، نو کې دي شي راتلونکو حالت د پاکستان لپاره خ نوی.
یاد دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دوه ملکونو په دې خبره اتفاق کړی وو چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولای شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي، او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروستو هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوې ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. نن د باجوړ په خار کې په دغه سیمه کې د پاکستان په د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وجل شو سرتیرو په یاد کې د شهیدانو ورځ ونمانځل شوه. په 2012 کال کې په هم نن ورځ یعنی څلورمه مئی یو بمی یو ځانمرګي برید شو چې پکې د صوبیدار فضل ربی او میجر جاوید خان په شمول د سیمې ولسی وګړي هم وژل شوي. له سیمې شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د فضل ربی شهید فاونډیشن لاړخه نن په باجوړ ایجنسی کې یوم شهدا یا د شهیدانو ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ د کال 2012 په څلورم مئی د هغه پیښې په یاد کې چې پکې د کوارټر ماستر فضل ربی د لیویز فورس میجر جاوید خان په شمول یو شمیر تنان په یو بمی چاودنه کې وژل شوی او نور زخمیان شوی ټاکلې شوی. او نن په اول وار د دغه ورځې په مناسبت په باجوړ کې د هډکوارټر کالونی جرګهال نه تر د بازار د اخیری سر پورې پیاده تګ وشو.
زه فضل هادی خبرې کوم. دی شهید صوبیدار فضل ربی زین 4 مئی 2012 کې زمنګ والد سے پخپله خودکش دماکه کې شهید شوی دی په خار بازار مینچو کې. او ملکانان دی سویل دی چې کوم قومي لشکر چې ورته وي چې هغه د ترهګرو خلاف راوتلي او د سکیورټي فورسز سره شانه بشانه ولاړي، داسې ډېر کسان دي چې هغه شهیدان شوي دي. هغه ته د خیراتي په
دې موقع د باجوړ ایجنسی لټولو اولنې هدف شوه د یو مشر میا شاه جهان د کورنۍ غړي هم راغلی وو. سجاد کاروان چې د کورنۍ غړي هم داسې پیښو کې وژل شوي وای چې د حکومتي ادارو سره لا هم د ترهګرۍ په دوران د وژل شویو سرکاري یا غیر سرکاري تنانو شمیره نشته دی. زاهد جان هم په دې وخت یا پیاده تک کې شریکو. هغه وویل چې د قبایلي سیمو د عسکري ځواکونو لکه لیویس او خاصدار غړو ته د ملک د نورو صوبو په شان معاوضه هم نه ورکول کیږي. دغه خلکو وویل چې هغوی په باجوړ کې د وژل شویو په یاد کې هر کال څلورم مئی د شهیدانو ورځ په توګه نمانځي او حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وژل شویو لیویس خاصدارو امنیتي لښکرو پولیسو ضد کارکوونکو سیاسي او غیر سیاسي مشرانو په شمول د ولسی وګړو شمیره هم معلومه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا بنو ته ورغلی او نوموړي هغه ته د ځینو ترقیاتي منصوبو لپاره اعلانونه هم وکړل. هغه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکه وکړې چې د خلکو لپاره د کار پر ځای یې د مظاهرو سیاست پیل کړی دی. د نواز شریف د دې دورې پر مهال د قبایلي سیمو ځوانانو احتجاج هم وکړ ځکه چې دوی په خبره د وزیر اعظم په خبرو کې د قبایلو لپاره څه نه وو. عمر دراز وزیر پرې رپورټ راکوي.
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو دورې پر مهال د یو شمیر ترقیاتي منصوبو اعلانات وکړل چې پکې د بنو ایرپورټ توسیع یعنی بین الاقوامي هوایي ډګر او لکی مروت لپاره د یونیورسيټي جوړولو په شمول یو شمیر لوی منصوبې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف په لوینا کې وویل نوې پاکستان جوړولو والا سنه کړي او دا به مونږ کړو. نورنګ نا ګاندی چوک بنو ډومیل کډاپا ګمبیلانا ډی خان پورې انډس های وے او مرمت کار اعلان کړو. بنو کورم ګړی پاور هاوس د 2 میگا واټا نه تر 8 میگا واټا بجلی پیدا کولو توسیع اعلان کړو. بنو ایرپورټ توسیع او بین الاقوامی ګرځول بنو 15 یونین کونسلو ته ګیس او لکی مروت لپاره د یونیورسيټي اعلان کړو او د پاک چین اقتصادي رهداري نه بعد د غلطه ډیر ژور او ښه اثرات مخې ته راځي. کسه هم د بنو لپاره د یو شمیر لویو منصوبو اعلانات وشول خو بل طرف ته شمالي وزیرستان مشران او ځوانان ګیله من ول چې وزیر اعظم دغه دوره کې د دوی هیڅ ذکر نه وکړو. شمالي وزیرستان یو مشر ملک نثار علي مشال تا وویل
بانی د پوره د جنوبي اجرا د پوره کوم اعلانات د وکړل هغه خوش ایندی پابون لمیر مشکورې ده دا خو چونکه میشته شمالي وزیرستان متاثرین بکره خلک چې هغه د وفاق سره تعلق ستی میر د شمالي وزیرستان د پوره د خصوصا د واپسی او د میش کوم نرم مشکلات دي به هلې د میش بازورین اډنګ شول کړي اډنګ شول هغه متعلق د کسم ذکر و نه کړلو لہذا په دې خبره باندې د مایوسۍ اظهار کی.
د بنو سیدون کې عبدالسلام وای دغه اعلان شوی لوی منسوبې دي چې د بنو راتلون کې به بدل کړي خو چې تر اعلانونو پورې محدود نه شي.
ډېر ښه اعلانات دي خو یو خوف دغه ده چې همیشه د پوره په ملک شه چې کله داسې اعلانات شوي دي بیا خالي اعلانات وي. د بنې د عوام دا توقعات دي چې دا منصوبې سر ته به ورسېږي او چې سر ته ورسېږي بیا مو امید دغه ده چې دغه علاقې تقدیر چې کنه هغه بدل شي. خو میر په پښته شي متل چې للای چې چپ دوریا چې ریخ شي چې د چپ په سراوي خو دغه علاقې ته ترقی روشي.
د جلسې په دوران د شمالي وزیرستان مشران احتجاجن د جلسې نه را ووتل او بهر سړک باندې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم احتجاج هم وکړ او وزیر اعظم پر ضد یې نارې ووهلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کتا سو مشال ریڈیو تا غوگی پپی خبر کے دا مازیگر درینی میں بجے شوے دا شاہین بنیرینا لنڈ خبرونا اور
خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو واکمن عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرس په نامه اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر ملکونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. دا پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی. د ټولو کسانو ته د ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزا ورولې ده. د پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي موومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربېره هم په جنگ بندۍ معاهده کېدی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړه چې که د اوربن پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. او د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو لپاره دوه ۱۹ پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیاز جوړوي، ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
د مشال رادیو ۱۹ پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې امریکایي چارواکو له سواته غلا شوې د بت مت یو تاریخي مجسمه پاکستان ته سپارلې ده. امریکایي چارواکي وایي چې دا مجسمه په 1978 لسیزه کې له سواته غلا شوې وه او دا د دویمې پیړۍ نادر نمونه ده چې پرې د گوتم بت د خو نخي او ځینې مذهبي لیکنې موجود دي. دا مجسمه له سواته د غلا وروسته امریکا ته سمګل شوې وه او د جاپان سره تعلق لرونکي د نوادراتو یو تاجر له ټوکیو نه امریکا ته وړې وه. هغه تاجر په نیویارک ښار کې دغه نمونه نیلامۍ لپاره وړاندې کړې وه او داسې ویل کېدل چې دا به تر $100,000 پورې خرڅ شي. خو د نیویارک ښار چارواکو دغه نیلامي ودروله او دا یې پاکستاني سفارتخانه چارواکو ته وسپارله. په نیویارک کې د پاکستان سفارتکاران وایي چې دا د هغه هیواد ثقافتي تاریخ یوه مهمه برخه ده. بلخوا ای پی خبري ایجنس د مینهټن څارنوال سایرس وینس په حواله وایي چې دا د جایداد له توکړې نه ډېره زیاته ګرانه ده او دا د پاکستان تاریخ او ثقافت عکاسي کوي. یورپ خلائی ایجنسی نوی خلائی تحقیقاتی مشن لاندی دویم رادار لگلی دی. دا سینیتل ون بی رادار دا فرنج گیانا لا سین میرینا پا سویز نومی راکت کی مدار تا لگل شوی دا. دا نوی رادار با دا بحری جازونو نخوریدون کی آلودگی او دا واورو کمرو دا سارنی ترسنگ دزمه کی دا سطح سروی هم کوی. سینیتل ون بی او ون ای نومی خلائی جازونو با یوزای سرکار کوی. ون ای رادار پا 2016 کال کی خلاتا لگل شوی و دا دوار رادار با پا یو مدار کی چکر وحی او هر شپا گرز روستو با دا ټول ځمکه سروي کولو صلاحیت هم ولري. د دې مشن لاري با هر ورځ شاوخوا 15 ټیرابایټس پوری معلومات راغونډول کیږي او بیا به دا معلومات ځمکه ته لیږي. د برتانی خلاباس اولمپیک په لندن کې میراتن غزغل هم را فاصله په نړیوال خلای مرکز کې په ټریډ میل یعنی د منډې وهلو مشین باندې مکمله کړې ده. په خلا کې د وزن له کمی د وجې په خپل ځای منډې وهلو لپاره د ځانګړي بیلټ استعمالیږي. د یورپ خلای مشن تر مخه خلاباس اولمپیک مقرره 2.5 کیلومتر فاصله په 3 ګنټو او 15 منټو کې وهلې ده. په همدې وخت په لندن کې په میراتن غزغل کې لوبغاړو منډه شروع کړې وه. د دې د سوري نوړاندې اولمپیک ویلي وو چې دا یو لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې په 1999 کال کې په لندن کې میراتن لوبو دوران یو خلاباز په خلا کې په 3 ګنټو او 18 منټو کې دا سفر مکمل کړی وو. یو برتانوي تحقیق تر مخه کچري سحر وخت کې د زکام دوا واخستل شي نو دا ډیر زیاته ګټه لري. تحقیقونکو ویلي دي چې هغه خلکو چې سحر یې د زکام دوا یې اخیستې وه هغه زیاته مؤثره وه، خو د غرمې پر وخت دوا اخیستونکي دومره ګټوره نه وه. کارپوهان وایي چې دا سړنه به د درملنې لپاره د وخت ټاکلو کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د دوا استعمال غوره طریقې لپاره په 300 کسانو تحقیق شوې. کارپوهان وایي چې د دې تحقیق نتیجو تر مخه ډاکټران باید سحر پر وخت د زکام ستنې ولګوي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک ویلي دي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ګټه کې 195% اضافه شوې ده. له جنوري نه تر مارچ میاشت پورې د فیسبوک ګټه 1.5 کروڑ ډالرو پورې رسیدلې ده. د فیسبوک پاڼې نوي لایو ویډیوز له وجې اشتهاراتو ګټه نوره هم زیاته شوې ده. د فیسبوک د ګټې 2.8% د موبایل فیسبوک له اشتهاراتو نه ترلاسه شوې ده. د فیسبوک پاڼه هر میاشت د صارفینو په شمېره کې هم اضافه روانه ده. د فیسبوک تر مخه په وی توګه د صارفینو شمیر 1.5 کروڑ پورې رسیدل دي. فیسبوک دا هم وایي چې د نورو کمپنو په اخستو غور کوي. په 2012 کال کې فیسبوک د نورو کمپنو سره تر ټولو لوی سرمایه کاری کمپنی ګرځول شوی و. د وینزویلا حکومت په هیواد کې د توانې بحران د حل لپاره عجیبه طریقه موندلې ده. هغه هیواد په یوه اونۍ کې د 15 ورځو د چټۍ اعلان کړی دی. د غیر ملکی خبری اجنسونو تر مخه په هیواد کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره خلک به 2 ورځې کار کوي او 15 ورځې به چټۍ کوي. د وینزویلا مرستیال ولسمشر وایي چې سرکاري ملازمین به په هفته کې د ګل او نه په ورځ کار کوي. بلخوا په هیواد کې اپوزیشن ګوندونو دا اقدام غندلی دی او ویلي دي چې د سره به 28 لک سرکاري ملازمین متاثر شي. د وړي اولمپکس لوبو مشال اتنس کې د برازیل چارواکو ته حواله شوې چې پلازمینې برازیل یا تبا رسول کیږي. د ریو اولمپکس بعد اگست په 15 نیټه شروع کیږي چې تر اگست 28 پورې به دوام لري. په دې لوبو کې بعد یو نیم سل هیوادونو 10,000 نه زیات لوبغاړي برخه اخلي. دا په جنوبي امریکا کې لومړی وار دی چې اولمپکس لوبې ترسره کیږي. اولمپکس لوبې هر څلور کاله پس ته کیږي. په 2012 کال کې په لندن کې اولمپکس لوبې شوې وې. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name's Bond.
Pramita Mario.
Pique ho kya?
Pique hai kya?
Pique hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی هانټسمن وینټرز وار دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی، فلم دی هانټسمن وینټرز وار په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم باربر شاپ دی نیکسٹ کٹ دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان فلم فین په دی اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فین فلم تر اوسه پورې په هند کې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم لو گیمز دی چې د 3 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هالی ووډ سینما د امریکا خفیه اداري سی آی ای په خوانی اهلکار ایڈورد سنوډون په جون فلم جوړ کړی دی. سنوډون په 2013 کال کې د امریکا حکومت زرګونو پټ اسناد په ډاګه کړی ول. له هغې وروسته سنوډون له امریکا نه هانګ کانګ او بیا په ماسکو کې پناه اخیستې وه. دغو پټو اسنادو په ټوله نړۍ کې د مشرانو غبرګون راپارولی وو. په فلم کې د سنوډون د ژوند او کار ښودل شوی. فلم سنوډون به د سپتمبر په 14 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
You wanted to be special forces?
Yes, sir.
Why do you want to join the CIA?
I'd like to help my country make a difference in the world.
The average test time is 5 hours.
I'm done, sir.
It's been 40 minutes.
38 minutes. What should I do now?
Whatever you want.
The deputy director of the NSA offered me a new position.
The NSA is really tracking every cell phone in the world.
Most Americans don't want freedom. They want security.
Except people, they don't even know they've made that bargain.
Did you access an unauthorized program?
The government knows that we have these documents now.
You're looking at a possible death sentence.
I can't turn back from this. Watch yourself.
We are running out of time.
They're going to come for me. They're going to come for all of you, too.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز ایکس مین نه هم فلم اپوکلیپس اخری ٹریلر خپور شوی دی. تر دې وړاندې د ایکس مین اتو فلمونو په باکس آفس کې ریکارډ د 3 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د ایکس مین لومړی فلم په 2000 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو. د ایکس مین نوی فلم اپوکلیپس د مارول کامکس په کردارونو جوړ فلم دی. دا فلم د 2016 کال فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاسټ تسلسل دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جیمس میکوی، مایکل فاسبندر، جینیفر لارنس، آسکر اساک او نور کار کړی دی. یو ساینس فکشن فلم دی. فلم ایکس مین اپوکلیپس با د مئی په 28 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Things are better. The world is better.
Just because there's not a war doesn't mean there's peace. He's coming.
Some call him Apocalypse.
He was some kind of god. For thousands of years, he's been amassing mutants to take their powers. He always had 4 followers.
Like the 4 horsemen.
Eric, don't join them.
Whatever it is you think you saw in me, I buried it with my family.
Together, we will cleanse the earth.
Everything they've built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one!
I've never felt power like this before. Ah!
They took him.
Raven,
the world needs the X-Men.
د هندي سینما مشهور مزاحیه فلم هاؤس فل سیریز دریم فلم ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو اکشے کمار، ابھیشیک بچن، رتیش دیشمکھ، جیکلین فرنانڈز، نرگس فخری او لیزا ہیڈن کار کړی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر ساجد جوړ کړی دی. فلم هاؤس فل 3 به د جون په 3 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مائی سیلف بٹو پٹیل، لندن سٹی کا سب سے لکی پاپا، کیونکہ میرے پاس ہے 3 سنسکاری بیٹیاں. لیکن میں اس دنیا کا پہلا اور آخری باپ ہوں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروانا چاہتا.
یہاں دیکھو نا، سب نے شادی کی ہے. اینجلینا، بریڈ پٹ، اب نکول، آج شاہ رخ، اور سوائے ایک کو چھوڑ دے.
میں پہلا قدم رکھوں گا اور تمہارے پتا جی مر جائیں گے.
میں بولوں گا اور وہ مر جائیں گے.
میں دیکھوں گا اور وہ مر جائیں گے.
پیسے دے ورنہ یہ شادی ہونے نہیں دوں گا.
کتنا لون ہے؟
5,000 کروڑ.
اتنا لون خود کے لیے نہیں لیتے، دیش کے لیے لیتے.
د هندی سینما مشهور اداکار نصیر الدین شاہ نوی فلم ویٹنگ با په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو 8 فلم دی. په فلم کې شبانہ عظمی او کالکی هم کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې د نصیر الدین شاہ میرمن او د کالکی خاوند په کوما کې وي او دوی په اسپتال کې له یو بل سره ملګری شي، ځکه چې دواړه یو شان حالاتو نه تیریږي.
How much do you know about the situation?
Nothing.
A truck hit his car and his head was smashed.
Khana, sona, bahana, ye nahi rukne chahiye. Ye ruk gaye to sab kuch ruk jayega, samjho.
Har mahine is tarah se lakhon rupaye bahar. At this rate, he'll go bankrupt. Is that what she would have wanted?
آپ اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یہ ہر شام کہ ڈارلنگ، اگر تم کوما میں چلی گئی تو کتنے دن لائف سپورٹ پہ رہنا چاہو گی؟ کسی موڑ پر کہیں
शेर, हाउ कम यू नेवर हैड किड्स?
जरूरत ही नहीं महसूस हुई. 40 साल ऐसे ही निकल गए.
40 years.
यू मीन हाउ वंडरफुल.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
اف سی آر او پښتانه
تماشا رادیو پونی زخبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن که یو خوا په ټولنیز او اقتصادي توګه د فاټا د ولس ژوند اغیزمن کړی، نو بل خوا یې دوی په سیاسي توګه هم تر ډیره حده محروم او بې برخې ساتلی دي. د فاټا ولس ته د خپلو پارلماني استازو د انتخاب حق ډیر ناوخته ورکړل شوی، بل خوا همدغه منتخب استازي د نور پاکستان د پارلماني غړو په څیر حقوق نه لري. اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه کې قبایلو ته د رایې د حق ورکول کېدو او په دې کار سره د دوی پر ژوند یې اغیز ته کتنه شوې. پر فاټا د انګریز د وخت د فلسوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن ځای ولسته یو شمیر ستونزې جوړ کړې دي. قبایلو ته په 1990 کال کې چې کله د پیپلز ګوند حکومت وو او فاروق لغاری د پاکستان ولسمشر وو، نو د هغه د یو آرډیننس له لارې دوی ته د بالغ رایه دهی یا په انتخاباتو کې د سړي سر رای ورکولو حق ورکړل شو. که څه هم تر دې وړاندې د پاکستان پارلمان ته د فاټا استازي منتخب کېدل، خو په ټاکنو کې عام ولس برخه نه سوای اخیستلی. دا چې بیا استازي د چا پر رای منتخب کېدل، د شمالي وزیرستان د میرعلي ملک نثار علي خان وایي
د 1990 نامه کې زمونږ په فاټا کې دا ووټ د ممبر د نېشنل اسمبلی لپاره د منتخب کولو حق صرف او صرف هغه یو سر لسوه تقریبا 1500 ملکانان وي. لکه زمونږ په نارت وزیرستان کې هغوی به د ام ان اے انتخاب کولو مخکې مخکې خو به داسې وه چې جرګه به اوسوه، نو په جرګه کې به فیصله اوسوله چې فلان کې چې کوم دی هغه زمونږ ممبر شو، نو چې دا څومره ملکانان به وي هر ملک ته به کور ته که هغه به په جرګه کې حاضري کړې وه او که نه به وه کړې، نو هغه کور ته به د ووټ چې کومې هغه روپۍ به وې هغه کور ته به یې ورلیږلې. د هغې نه وروسته بیا لکه څه مقابله شروع شوه، نو دغه ملکانان به وي، نو هر یو ممبر به دا کوشش کولو په 4000 په 15000 روپۍ باندې به یې په دینه یا داسې خپل قیمت به چغه به یو او په هغې باندې به دا ملکانانو نه ووټ اخیستلو او هغه به منتخب کېدل. نو د هغې نه وروسته بس د بکسې ضرورت پاتې نه شو.
دا چې د ووټ بکسه څه وخت فاټا ته راغلل، ملک نثار علي خان زیاتوي په 1980 لسیزه کې ځایي ملکانو خپل رائے یا ووټ د نور پاکستان په شان په بکسونو کې اچول پیل کړل تر څو خپل د خوښ کاندید انتخاب کړي.
بالکل سرکاري اعلان به کېدل، لکه چې کله به د ټول پاکستان الیکشن کېدلو دغه رنګې به د زموږ د قبایلي الیکشن هم کېدلو، نو په هغې کې بالکل بکسې به ریټرنینګ افسر به د سرکار د لاندې خپل ووټ هر چړی استعمالولو، خو البته د ووټ چې هغه به بالکل پیسو باندې خرڅېدلو او پیسو باندې به خلک اخیستلو. داسې واچوه چې د جولت د دور نه وروسته یا په جولت په دور کې دغې کې مطلب د الیکشن روان دی چې کېږي.
ملک نثار زیاتوي چې د فاټا په هر ایجنسی کې په سلګونه ملکان له حکومت سره رجسټرډ وي او پولیټیکل ایجنټ هغوی ته د اعزاز په توګه هر میاشت وظیفه ورکوي. خدا چې قبایلو ته ولې مخکې لا د سړي سر رای حق نه ورکول کېدی، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پارلمان ته له باجوړ ایجنسی څخه منتخب شوی پخوانی غړی سید اخونزاده چټان یې ځواب راکوي.
کله چې ورک بایلو د خپل ځان د پاره د بالغ راي دي په بنیاد د اوت حق او غوښتنه کوله نو خلکو به دا خبرې کولی څوک چې د اصلاحاتو د اف سي آر کې د اصلاحاتو مخالف دي هغه خلکو چې ګوره که دا خبرې وچېړلی شو ګوره که قبایلو له د اوت حق ورکړی شو دینو چینې بروانی شو پته نه لګي قبایل خو به تباه او برباد شي خو د ځان سره به دا ټول پاکستان تباه کړي او مختلف قسم خبرې به کولی خو چې قبایلو ته کله د بالغ راي دي په بنیاد باندې د اوت حق ورکړی شو نو که هغه نه پښتو په قبایلو کې د بالغ راي دي په بنیاد چې کوم الیکشن یو شوی دی نو انتهایی پوره من الیکشن شوی دی او وختن په وختن باندې یعنی ډیر په تیزی سره دا توقع څوک نشي کولای خو وختن په وختن باندې د قبایلو چې کوم نمائندگان راځي نو د یو کال نه بلته بهتري دی بلته نه بلته بهتري
په فاټاک د وفاق تر انتظام لاندې او قبایلی ایجنسیان دي چې دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې ولس چوکي او په سېنات کې بیا اته چوکي لري. د پاکستان په سېنات کې د نورو صوبو د غړو ټاکنه د هغه ځای د صوبې اسمبلی غړي کوي خو د فاټاک د سېناتورانو ټاکنه بیا د دوی د قومي اسمبلی غړي کوي. د فاټاوی مشر خبريال صفدر داوډ وایي چې د فاټا منتخب استازي د نور پاکستان لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستای سي خو د خپل سیمه لپاره هیڅ ډول پالیسی یا قانون نسی جوړولای.
کدی کم کاس الیکټ کی کم انتخاب وکي ایم ان ای راولي ممبر د کمی اسمبلی راولي نو هغه به بیا د پاکستان د نورو ایم ان ای په شان ته نه دی چې دای په اسمبلی کې आवाज اوچت کینا د څومره ایم ان ایس چې دی ممبر کومې اسمبلی چې دی دا خپل فټا نشي ټچ کولای. دا کته وګوري دا تیرزل منیر او رغزی چې کوم د کورم ایجنسی سره تعلق لرون کې او دا په قاعده د اتاری ترمیم چې پاکستان ولا ترمیم کړو دا عین کې نو هغه په قاعده دای دا کمیټې ممبر وو خو یې باوجود د پاکستان ته هو یو قانون ورکړی شو یو ترمیم یې ورکو عین کې خو دا هغه کمیټې فرټانه شورت چې کولای نو هیڅ مینس چې زمونږ چې کوم ایم ان ایس دی دا بالکل اسې هلته چې کوم کینی دا کومي سمبلی کې یا هلته کوم قانون سازی کېږي هغه دا د هیڅ قسم کردار نشته دی هیڅ قسم کردار دی نشي لوبولای چې خپل علاقې دا تقدیر فیصله وکي یا آئین ورته بدل کی یا قانون ورته بدل کی یا پالیسی ورته جوړ کی دا ډایریکټ راځي دا پریزیدنت اف پاکستان لاند چې هغه یو وایت کوي چې هغه باید دا کې ترمیم راولي او یا دا فیصله وکړي.
د قبایلی سیمه یو مشر وکیل او قانون پوه کریم مسعود هم ورته نظر لري وایي چې د قبایلو د حیثیت یا قانون په اړه واک لولس مشر سره وي او دوی خپل د ځان لپاره هیڅ ډول قانون سازی نسی کولای. د نوموړي په خبره همدا په آئین کې لیکل شوی دی
د آرټیکل 247 تحت صرف صدر پاکستان ته دا اختیار دی چې هغه د گورنر په تر باندې الته اصلاحات کولای شي. زه خدای ما چې زمونږ د پارلیمنت د فاټا پارلیمنټریان څخه کم دي دا شل دوویش کسان دي دا ستا سو کایم چې ام ولاو ګورې هغه اتلس نو نه شل کسان دي خو چونکه هغه د آرټیکل 247 لاندې نه دي نو هغه خبر پور کردار ادا کولای شي د خپل قوم د پاره د خپل پارټۍ د پاره. په دې وجه باندې زمونږ قبایل چې کم دي هغه آرټیکل 247 تحت په پارلیمنت کې आवाज نشي پورته کولای.
په داسې حال کې چې اوس قبایل په خپل خواشه د پاکستان پارلمان ته خپل ټاکل شوی استازي لیږلای سي دا ګام د قبایل پر ژوند څه اغیز کړي او یا په سیمه کې څه ډول مثبت بدلون راوستلی دی. د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر انور بیگ داوډ وایي چې اوس هم د واک ټوله سرچینه پولیټیکل ایجنټ وي او منتخب استازي اختیار نه لري.
بدلون خو داس خاص زکنده بشرله چې هغه اف سی آر دا هغه قانون دا هغه د پولیټیکل اختیار دی په دې شخو کایم نه وی یا به واسه وی کابل سه کوي یا به واسه وی پولیټیکل ایجنټ آل ان آل دا از ګورنمنت داس نمائنده دا چې دولته چې سکو په خپل مرضی هغه کړای شي هغه نه سکت پښتنه ولنسته سکت جواب نشي نه ورسته.
کڅم د فاټا عامولس دوی ته د رایو د استعمال حق یو مثبت پرمختګ غني خو زیاتوی چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د څه ډول ګټور بدلون تامه نه لري. بل خلک خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب سوی غړي حاجی شاجی ګل وای چې د فاټا عامولس ته د ووټ حق او بیا ورسته د ټاکل سو استادو اختیارات هغه څه دي چې په سیمه کې د امن پیلامه کې دلای سي او همدغه واک په دوی کې په هرا وسته ده.
دا دغه د خلک نتیجه روان دي او دا نه دا نتیجه به صرف د عوام فائدہ نه وي دا به اول دم پاکستان په فائدہ بیا به شلو کروڑ عوام او بیا به پاکستان او افغانستان دواړو په فائدہ وي په فاتا کې چې خلکو ته خیرت ملو شي فاتا مین سټیم لاین ته راشي پاکستان هم په امن کې شو او افغانستان هم په امن کې شو د خلکو څوک استعمالوي نه نو دغه سره ډېر زیات شعور راغلی دی اور ان شاء الله تعالی دغه شعور دی وجه نه به زر قبایل مین سټیم لاین ته راشي
په قبایلی سیمو کې د منتخب پارلماني استازو د واک او رول په اړه چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی څخه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې دوی د بندوبستي سیمو د منتخب استازو غوندې واک او رول لري
کم رول چې د ایم پی ای یا ایم ان ای په سرټن ایریاز کې دی ما غو رول ایم ان ای صاحبانو په فاټا کې دی ایم ان ای یا ایم پی ای کار دی قانون سازی کول لیجیسلیشن کول په سرټن ایریاز کې هغه د هغه تا نمائندګان چې کم ناشتي هغه سی ایم وی چې کم د ګورنمنت هډ وی د صوبې کې دلته چې د عوامي نمائنده گورنر صاحب ناشتي ایم ان ای صاحبانو چې سدا شنت ریزرویشن هغه گورنر صاحب سره شیر کړي اور دو گورنر صاحب طرف نے آگے بانے انسٹرکشن جاری کی کہ سنگے چھے پسوبوں کے سی ایم صاحب جاری کی ڈائریکٹ انٹرفیرنس پسوبوں کے دین میں یہ ایم این ایز نے بھی ایڈمنسٹریشن کے اور بل دینے علاوہ دا ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان خلی اور استقاق ہوئی نو ڈیفینیٹلی چھے کم پولیٹیکل ایجنٹ میں اگر دا استقاق نشی مجروع کولے یو دیر خلی ورکنگ ریلیشن ہوئی تو ڈیپینڈ کئی پا ایم این اے اور ایم پی اے بانے چھے اگر خلی علاقے عوام سے رسوم رنز دے لے سمرا حقی کارونوں کے انوالو دے سمرا زمونگا مدد کی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور رہنمائی کی چمونگا کمزے کے غلط روانے چھو زمونگا رہنمائی ہو کی آگا کارونوں کی
پا فاٹا کی کچھ ہم دا مدو راہی سے پارلمان تا استازی منتخب کیجی خو پا دا غسمہ کی تر 2013 میلادی کال پوری چا تا اجازہ نو چی سیاسی فعالیت وکڑی سیاسی گون جوڑ کڑی او یا دا نور پاکستان پشان دا یو گون لخوا ځان کاندید کړي په دې سیمه کې به ټول کاندیدان په آزاد توګه انتخاباتو ته درېدل او بیا به پارلمان ته منتخب کېدل په 2013 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې چې کله آصف علي زرداری ولسمشر و نو هغه د فاروق اچ نایک په مشرۍ کې وای اصلاحاتي کمیټه جوړ کړه چې د هغې د سپارښتنو پر وړاندې کې فاټا ته سیاسي اکټ وغځول سو او د سیاسي ګوندونو جوړولو او د سیاسي ګوند په نامه د ووټ اخیستلو حق ورکړل سو قانون پو کریم مسعود دا ګام د قبایلو په ګټه نه بولي او وای چې دا کار د قبایلو اتحاد ته زیان ورسوي
کله پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم وو چې قبایلو ته ایکسټینډ نه وو نو په هغه وخت کې بداو شول چې قبایل به کله کله غیر سیاسي خلک به وو نو ټول به په یو خلو په یو پیج به وو سره راغونډ به شول او خپل منځ کې به یو قرارداد یو خبره یو کیسه جوړ کړه صدر صاحب سره به ډیسکس کړل یا به وزیر اعظم سره ډیسکس کړل کله نه چې پولیټیکل پارټي آرډر چې موږ کوم پولیټیکل پارټي ایکټ ورته ای چې دا قبایلو ته ایکسټینشن او د قبایلو په منځ کې چې خپل کم اتحاد و هغه ختم شو ځکه چې اوس په قبایلو کې دوه درې کسان جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري یو دوه کسان مسلم لیگ نون سره تعلق لري یو کس نیم این پی سره تعلق لري داسې یو دوه کسان د پیپل پارټي سره تعلق لري نو د قبایلو دا 18-20 کسان چې مخکې وو هغه به صرف آزاد قبایل وو اوس خو چونکې پولیټیکل پارټي اکټال تلاړلو نو دوی د خپل منشور تحت چې کومه پالیسي وي هغه چلوي اوس بطور قبایل چې دوی آزاد قبایل چې کم دي نشي کېناستلای نو د دغه اصلاحات سره چې دا کوم سیاسي اکټ هلته غځېدلی دی د دې سره قبایلو اشته اتحاد چې کم دی کنه هغه ختم شو مات شو
خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان بیا وایي چې سیاسي اکټ قبایلو ته د تحریر او تقریر ازادي ورکړه او په دوی کې سیاسي شعور بیدار کړی
د فاروق شنای چې په کمیټه کې کوم اصلاحات وکړو پدې کې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شو د دې نه مخکې قبایلو ته سیاسي ازادي نه و نه د تقریر ازادي و نه د تحریر ازادي و او نه هغه چې د پارټي په دفتر جوړول شو نه د پارټي اکټیویټیز سیاسي اکټیویټیز تکول شو نه به د بارن لیډر بوتې شو دا غې نه مخکې هم چې قبایلو کله د مطالبه کوله نه خو مطالبه دا ویل چې د شي یاره کوي ته سیاسي ازادي ورکړل شو دوی خو به مړی وو کی روزانه په تنظیمونو په خپل منځ کې جګړې او روزانه چې کوم دی حالات ډېر زیات خرابي خو چې کله قبایلو ته دغه سیاسي ازادي ورکړل شوله او هغه الیکشن وکړو نو سیاسي کسانې سیملې ته راځي
نو موږ زیاتوي تر هغه وروسته د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد جوړ کړي چې په ګډه د قبایلو د ستونزو د حواري لپاره کار کوي
ډېر د شور زمونږ ملګري مظاهره کوي چې د قبایلو د مفادات د پارانا د قبایلو د ایډیټیز د پارانا د قبایلو د امن د پارانا د قبایلو د بلدیتی الیکشن د پارانا د ټو پارټیشن کې د بدلی د پارانا او قبائل تو پختونخوا سا شامل اول او پاتا ختم اول او دیتا دا پاتا حیثیت ورکول دا پارنا و یو متحد دا پلیٹ فارم بانی ولان دین جنگشتا و جگرشتا دی او آغا تنجیمون چی آغا پا ملکی شتا بانی یو بل سر دا ناستی قائل ندی خوب پاتا که آغا تنجیمون دا یو بل سر منگا ناستی او دیر در روری وقت چی کندین دا تیرو
د فاټا سیاستوال او منتخب استازي وای دوی په شریکه هڅه کوي چې لقبایلو اف سی آر قانون ختم کړي او لسته د پاکستان د نور سیمو د وګړو په حیث حق ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای خپل مبارزې ته تر هغه دوام ورکوي تر څو د فاټا وسنۍ حیثیت نوی بدل کړي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره راتلونکي خبرونه کې به د فاټا ټریبونل یا ځانګړي عدالت په اړه تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.